سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجوشي تاسې ازادي رادیو ته غوږس مخکې درې چې خبرو مطالب تل شو خبرونه د راپور لمخې په تورهم کې د طالبان او پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نښتی شوې ده. د طالبان د حکومت کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یک شنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی، دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو، بلخوا د راپور له مخې د تورهم وزارت روسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او دوړ غړو ته لزګونه لري یی بند دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشرکوي جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزتون بایوا هم پکې ازروي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په 13 نجونو او ښځو پر تعلیم او کاربندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تېرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبري اجنس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات څه لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 2 میلیونه ډالر بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژوي تمویلوي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بین کې له بې ځای شویو افغانانو په تېره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار الازقیه کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلاوي ملیشو د پوځ دو سرتیري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا نن د کاپ 14مه د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتیري د الازقیه په دایور سیمه کې وژل شوي. الازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي. اولوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې ښار کې اوسي. په خبره کې راغلي چې د کورنۍ امنیت ادارې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. وروستی خبر هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپور نو وایي چې ښاغلی ټرمپ تېره ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا وروسته له هغې ده چې تېره اونۍ د ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې وکوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو حل ته زمینه برابروي. د بولنبورګ او فاکس نیوز راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام کړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسېږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز ټرمپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لنډمهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په 3مه پر زلینسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تور هم کې تیر شپه یو وار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې.
بیګا تقریبا 9 بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و.
د تور هم لارې بندیدو د کاروباریانو پر ژوند اغیز کړی.
یا مزوی دا نور ملورګانی دی مونږه نه پوله لرو نه پټه لرو هم د تور هم ته پراته یم د تور هم کې کاروبار دی
او پروژه میاش کې د ټوکو به یو لوړیدل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي، نیمګو تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
په پرونه کې تر نورو پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومتي بسرچینوایي د نښته چې د شپې لس نیمې بجو تر سره روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس جګړه نشته، خو تورخم پوځي بڼه غوره کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټې له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی، بس ټول تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نست.
دی وای په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کوم مرګ ژوبل نه دوختي، خو دای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه ولسی موټرې په نخه کړی چې لاملې خلکو ته مالی زیان نه اوختي. پاکستانی چارواکو په دیاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمیو لګیدل دي او زیان ورته رسیدلی. د تورخم خرګوټی نه د ډکی سیمه ته یو بیزای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې پر راپور کې خبر شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل هم دومره وکړل چې ځان او ماشومان ژوندې راوباسي. نو موري وویل چې د جګړې لامل ډیرو کورونو ته هم زیان اوخته دي.
دغه جګړه اون خته او بس وړه مسله بس کړی کورونو کې ولا دې ډیر خو بس کړی بیا ته ولا بس کړی دې ستي دغه وضعیت خو بس دا د ستیفینه دغه سیمه د شروع کړی اویا.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ځینو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبه له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخ تیر وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 28مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ډاکټر صادق حمیدزی وصل دی. سلامونه ډاکټر صاحب. بلې، زموږ د بل اړیکه پرې شوې ده، کوشش کوو چې د خبرونو په لړ کې اړیکه ټینګ کړو. نن موږ په خبرونه کې د تورخم پر مسلې باندې بحث لرو چې کابل سوار له سوره زړه په دی خالته د تورخم لاره بند شوې ده او ډیر شمیر کسان سخت حالات سره مخامخ شوې دي. تر څنګ جګړې کې چلته د سپکو درنو وسلو څخه مکرول کیږي او دغه حالت اوس په پوزي وضعیت کې بدای او د دې احتمالات شته چې ممکن بیا هم هلته د جګړه وشي. دا چې ولې تل د تورخم په دغه دروازه یا په دغه لار باندې د پاکستاني او د طالبانو ترمنځ جګړې کیږي، په تیر حکومتونو کې دغه جګړې په دوامدار شکل باندې وي چې هغه د افغانستان په هغه سرحدي ولایتونو باندې دوی جګړې کول تلته توغندي په وارول. په همدغه موضوع باندې نن موږ خپل در میلم سره پر باسو لرو. سلامونه امیدوي سه وخت په خیر کړه. ته وی چې د دوران کرخ پګدو کې له تیر رسول سيزرې سره وخت شخړې دي ډیر کړ د پاکستان لوري د توپور او توغندي د زم په داسې زینو شو دي چې حالت امنیتیز وکون اصلا نشته. ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ بله، زموږ د میلمه اړیکه قطع شوې ده، کوشش کوو چې بیا هم خپل میلمه سره وصل شو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ا بلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو ته ویلي چې نن په خبرونه کې د تورخم پر لارې بندیدو باندې به بحث لرو چې د دغې لارې بندیدو خورا ډېر زیاتې ستونزې هلته رامنځته کړې دي. د دې سره ډېر شمېر کاروباریان دي چې هلته په تورخم لاره کې دوی کاروبار لري، د هغوی هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی پر دې باندې اندېښمن دي چې ګواکې که دغه لاره همداسې بنده پاتې شي نو زمونږ به څه کېږي، او د دوی ډېر شمېر کسان چې دغه هلته په ناروغانو انتقال او تر څنګ د کراچیو په د بارونو په تګ راتګ د دوی د وړلو پر اساس باندې خپل مخه نفقه پیدا کوي چې دغه کسان دي اندېښمن دي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو، نو تاسو هم موږ سره په خبرونه کې زموږ کوشش کوو چې خپل میلمه راواخلو تر څو د خبرونه په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. بله، زمنګ میلمه مونږ سره هم وصل شو او پر همدې موضوع سره غږیږو. سلامونه میزوی، سو وخت بیا هم په خیر کراته وی چې د ډیورن کرخه پګدو کې لتی رسول سیسو وخت نا وخت جګړې کې ډیرای کلال ته اصلا پوزي ځوکونه موجود نه وي، خو بیا ملته د توپونو د توغدو دزې شوې دي. اساسي عوامل ولاتې ستاسو په نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وسیزان تاسو ته تاسو معزز کارکونکو ټول او اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روزه مبارک هم په خیر تیریږي. ډیر د تاسوب زایده چې زمونږ گاونډه پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي، او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي، او یا هلته که په د کرخې په یې غړ او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نور رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغه لپاره نه پریدي، او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لکه ما شومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي، وخت رسیدل دی. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې، تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل شوه، نه په اوس کې. فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه اوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
امیدو سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخه متنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نوه آمادګي دواړو خواو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. درنو اوریدونکو، د چهارشنبې ښاغلی ډاکټر صاحب صدقه میزوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه. لې دې سره بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لارې د سوار لسرو زره په دی خوا باندې ده. د دې لارې باندې دوه حاصل ګنا ویلچر او کراچي یا لاس ګاډي چلون کې امه غزمن کړی چې لوی غاړې بلې ته په ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. یو شمیر دوی ازادي رډیو ته ویل د همدای د ګټي وټي لاړ او اوس له سخت اقتصادي سن سره مخ دي. تورخم لار د فبروري په 28 د طالب او پاکستاني ځکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شو. جزئیات په دې راپور کې او ورچې ویل چار چلون کې بغه پیلیک
ګورب ناوس مونږه تلی پاسپورت مال تا غ سړی سره ګراوی خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویل چیر چلوي او اوس د لارې د بندیدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو موري د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ورځې به 1500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکا برابر ولا، یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټې لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
تروشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویل چیرو او کراچۍ چلوونکو شمیر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی یو نیوز ویلی د تورخم لارې به هر ورځ تر 100 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بیوسۍ کیسه کوي. د چوي نو غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واتو راځي مخکې لور مړه وا او ما سره د کپل روپای نه وی او بس به وسه یو سفادر ته ویم
دی وی بیګی پیشنمې نه دی کړی او په نهاره روشنی ولیدا د پاکستان او افغانستان ترمنس تورخم لر د فبروري په 28مه د طالب او پاکستانی ځواکونو لخوا د طالبانو لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې ورسته و تړل شو چې د خلاصېدو په اړه تر اوسه خبرې ناکامې دي د یادونه ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر یو میلیون ډالرو پورې تاوان اوړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره په خپل دفتر کې لشخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې د امریکایي چارواکو له قوله پر پرونو کې راغلي چې په ځنډول شوو مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي په دغه نور تفصیل پر راپور کې اوري
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي کنه د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید د هدف ته ژمن ووسی خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دی چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ د نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتمان خبرې وکړي د پوځي مرستو ځنډېدل به د تیرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي لبلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همدارس کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي مسکو د دې خبر هرکلی کړی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوې دي د پوځي چارو خپلواک کارپو یوري فیدروف د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو به برخي شي نو ناوړه اغیز به ولري نو موړه یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي فدرې فوي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه خای د شپږو میاشتو لپاره اوسنۍ وضعیت وساتلای شي او پوځي عملیات پراخ کړي خو دای زیاتوي چې نه پويږي دا اټکل به سم وي کنا سم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو کې د روژې په مبارک میاشت کې د توکو د ګرانۍ شکایت د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لمړنۍ توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیر توان لري ته د ولایت اوسیدونکو وایي لوی خو اقتصادي ستونزې لري او بلې خو د توکو قیمتونه سو برابر لوړ شوې دي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تب د سالي کې چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت پر اتک سره په خارونو کې د لمړنۍ توکو کوبه لوړیږي نور حال پتی راپور کې
دا د میدان اردوګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنې دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي، تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لاله وړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتاک سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان اردوګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، زمونږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپله دودیز ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډېره په مناسب بیه باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده چارک 50 روپے خلق درغله خوسی او پیو اتیا روپے تکړه ده خلق مخه راوړې باید سې کوم مال په کوم قیمت اخیسته دي روزي په خاطر باندې باید خلق سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلق د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لګی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي. بل خو د میدان اردوګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجنیر محمد خان زواکو
دا چې په میدان اردوګو ولایت کې تقریبا د یو کال رئیس د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارک میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې دی چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغه چاري هم د غلطه د خلکو پر ژوند زیات اندازه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
در اپون لمخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیا نښته شوې وه. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړې وه چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی او د نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړه اوس بنده ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني تیری ټپین شوی و. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم درازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ باندې ده او د غړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي.
د روژې رنگونه سلام ز سجاد يم د کابل سودین کيم ډیر اخر وجد زکه هوا پکې یخه د نسبت د نورو کلون مخ کې لروجی مزینی امادګیان نیول دي یو لاسی کراچي می جوړ کړی د تر سوخ پلو هوا دوالو ته درو جماعت لپاره خوندور خواړه تیار کړم درو جماعت لپاره په دې کراچي کې چاټ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندور پکوړې په خوند بیکاری نه خدې په دې کراچي دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یو سم
نوم میں مریم دے منگ ہر کال دی روجی پمیش کے دوری اچار چو زکا چ بے زرار دے شن رومیان گازر شلغم دا جوشو او بیا شنم رچ اوگا ورتمای دو اور چوی او بو سرا یو سور از ایک دو
فضل احمد انیس ما په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتی میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول الته بتلو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به موږ په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډ وو یو ډول مجلس به خوند به کوي ټول به په ګډه روژه ماتی وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي
د 15 دقیقې بس خبرونه هم لر خو خبرونه سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیم بجې شي تاسو آزادې رادیو اوریدونکو د راپور لمخې په تورخم کې د طالبان او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیرش په بیانې خته شوی د طالبان د حکومت کورونې چارو وزارت له دې مخکې تایید کړو چې د یکشنبې په ماسختن د پرشوونو خطو پر مهال د دوی یو سرتیر وژل شوی او د نوټه پیاندې سیمه ایزو سرچینو نن آزادې رادیو ته ویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویلي چې جګړه بیا پیل نشي د آزادې رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونی جګړو کې درې پاکستانی سرتیری ټپین شوي وو بلخوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لرۍ بندې پاتې دي په پام کې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تر راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سوله او د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه پی وبین کې ولیکل چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو یونما مشر روزا تنبایوا به هم پکې حاضر وي د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات دې ورکړي خو په شریع قونه او په تیر انجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او همدارنګه خلکو اقتصادي ستونزې هم هغه مسایل دي چې په تیرو څکمو څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي پروسه خبرنده چې ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې و ملیونه ډالر بسپنه ورکړي د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژې تمویل وینن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره 6.9 میلیونه انډوال 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارکي د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی ز صفی ولستان اگزایمو د ازادی رادیو او نیوز بحث 15 دقیقه ته خراغلاست وایم د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو ور بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نخته شوی دغه نخته دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او سره د هغو ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغلرونکو تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړی دي چې لشوخه لس ورځې رئیس په تورخم کې سار دي د فبروري له 8مې د هر ډول تګراتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ورکړي ورسته وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې دراپورونو لمخې د خبرې به نتیجې پاتو ورسېدي همدا و چې د شپې د دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نخته سره وکړي دا چې د دې لارې بندې دل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړي چې نه کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 د قباس کې پر خبرې کوو مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او امدارنګ د ورستې نه خطو پاړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې ورستې جزئیات سره واورو
له ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تېره شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږي تر دغه اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم. میدا یو نیم ټک کېږي.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ کورونو کې پورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلی ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دې څوک هم نه ښکاري.
د کڅو هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 3 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د زندېدو لامل یې زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د غلارې د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. را سره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریاله او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم، دا خو تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 20 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسې په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محفظ داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې وه پرون د 3 ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلي وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسکې پکې روژه راله. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه بند پاتې شوی دی تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده بیګا شپې راسې شروع ده نو دا هم په سمجھ کې نه راځي او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه د حکومت د خوانه یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولست هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده مشکل څه دی ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده ولې په لواړګي باندې سخته ده ولې د دې مریضانو څه ګناه ده د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو دا غزي ذمهوار خلک څه شو چې هغه څه هیلت ښایي دی ولس ته به څه وایي د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته. د روژې د میاشت ته وګوره دغه تشویش ته وګوره دوا په لار کې ځنډ ده دوا نه رسیږي سبزیانې نه رسیږي میوې نه رسیږي تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی بیمار به څه کوي.
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمدشاه اعظمي ته. اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته هم نه ده ورسېدلې چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانګزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړه مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خورسته اوس پښتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړته یعنی د صفر نقطې سره نږدې د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوی پوسټ او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفر نقطې ته ډیر زیات نږدې دي لهدا پر دې باندې کار بند کړل سي. چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي. چې کله پاکستان خپلې خواته څه تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل سوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل سوې ده یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل سوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنڈاپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی او تر هم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت حالت خبري وکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره دکچې د لار د ایالتونو په کچ باندې نسی حواریدله یعنی نسی خلاصیدلای. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي یعنی د فبروري د 20مې سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخوا 15 دل لیدل کاته کړی دي خو څه نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دوی چې کله هم خبرې وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو ابل وایي خپل مرکز ته به ورسو یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دي روانه شخړه ده یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفر نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټ یا تاسیسات نسی جوړولای ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوسټ یا تاسیسات جوړي نه به بلې غاړې ته جوړي یعنی هغه د صفر نقطې په حدود کې بعد هغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دا ستونزې نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین. که د تاسو خپله زیانونو ته تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي. بله زما که تاسو
مستاسو غږ راځي، دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې ویسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د اعظمي صاحب ورو ورو وویل چې صفري نقطې ته دغه مشکل و، د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي، دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ماته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شوه د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې سر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي، هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوو مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو اوس د دې نقصان ازاله به تاسو ته څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دو مملکت تجارت ولاړ دی. په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې پنیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپل خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپل جاړو مونږ چاته.
بله پوهیږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د تاسو خبره دا کراته وي چې تاسو په خپل وس باندې څه کړی دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي، چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دي په دغه شاوخوا لسو یولس ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دېخوا اوسې وکړي، مونږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمی ساری وه، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومیږي، هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پې وغلی خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې پہ خبرې وکړي. کنه اسې دې خلکو لسترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي، ډزې کېږي د چا نقص دی، بارود وریږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک یې رہی. داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کیږي، تکلیف را کړول کیږي، د پوری نه پورې غاړه دی غاړه دونه دی، دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي، او کم مسؤلیت نشي اغسته بیا د کور کې کینی چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
ستانکزی صاحب ما خو تاسو ته وړاندې خپله خبره وړاندې کړې چې نقصان او تاوان
په دې معنی موږ د حساب د ماشین سره راغلو، په دې هنن کوچنی ماشوم هم پوهیږي او موږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې موږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې، دی یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خبروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو ستانکزی صاحب کم کم غم بی جاړو، وخت مازیګری دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه م وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلو کې موږ ناسته نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی. ده
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی
ساتو دواړه غاړې ته خپل پښتنه هم نشو کولی چې آیا ولی
بلی
نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه د هغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبې ټوکی دي را سره کیږي او داسې به
صحیح مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی، د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به م وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي د هغوی نظر څه دی، ډرایوران وای په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپل څه وای؟
او مننه څنګه زه تاسو لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي، یعنی د یو لوی تجارت څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خپه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت وو، خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلې دي، لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب کوو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغه پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاص بیا افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسم ورځ دغه لار چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. د چکل دغه لار بند سوی د وس دواړو طرفو ته شاوخوا 15000 لاري ولاړ دي په دو تازه میوه او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړ سي افغانستان خواته یا خواته ولاړ سي، خو ځینې په منځ کې ولاړ دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه ریسټورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لار کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو د نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چرلو به یا د اوداسه وبم نه لرو، ځکه چې ولسم ورځ د دیدلته بند پات دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي، نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایي کاروبار او ژوند اغیزمن سو، او بلخه دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړی توګه د افغانستان څخه ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته د درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې سوی دي د خیبر پښتونخوا غاړي ته هغه خپل هیوا ته نشي اوشتلای، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه ناروغان سره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند داسې اغیزمن سوی دي چې خو ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوی دي. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجارت هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم یې ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډیر کم دی، یا دنده پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همدغه سي د بادینه پر لار کیږي یا د چمنو بلد
ته باندې پاکستان لا اساسي لارو به لا اساسي مارکیټو به غلار ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړي د تورخم بدیل لار وین وغان لکه څنګه چې تاسو یاد کړدا څو نور لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدي د لغور پسې تجارانو او خلک له ستونزو سره مخ کېدل،
لار هم ډیر او بل محدودیتونه هم ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 5 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغیزمن کیږي، خو هغه مخکې ویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغه تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه ټول زیات اغیزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لوی جرګه مشوله واغې هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې، هغه څه وایي ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د دغه سیمې خلکو پښتنو ته رسیدلای دي دوه خو کې تقریبا.
هغه همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه مخکې هم او دادل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی، او هغه دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلاري بندیدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خپل د فشار دی عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوریت حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دا د فشار دی وسیلې په توګه کاری، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای، نو دا به اوس هغه د خلکو بیم اسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لار چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی ده لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لار ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولیږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیت جرګه و، بیا به حکومت و هغه داغوی وشتنو ته یا داغوی پری کړته غالي شوله کاغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو کاغه د امنیتی تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو یا کاغه نور جرګه وسو خو دلته جرګه یو لسی باندې لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه اعظمي اوریدونکو 15 دقیقه سم دلته پات رسیدي لتا سو هم مننه.
جنت افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو